خوشحال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په حس باندې تاسو هغې خبرې اوري، خو نن ورسره نیغ په نیغه خبرې کوو چې کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ریډیو هم مننه کوو چې زمونږ کوندې یو خوار انسان ناپوه انسان ته قدر ورکړو مونږ.
خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب. کله لږ زمونږ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
زه د سویلي وزیرستان دوانه اوسیدونکی یم. ما لومړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها،
هغه نو وروسته ډر اسماعیل خان ته لاړم، کالج مال ته خلاص کړلو. بیا هغه نو وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامک پوهنتون نړیوال اسلامک پوهنتون اسلام آباد نه ماسټری وکړله. بیا د لوړو زده کړو دپاره راغلم پېښور ته. قسم تاسو ما ته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړلو، خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله پېښور د نړیوالو اړیکو په څنګه کې پېښور پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم هغه خبره ده؟ اسان خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه پېښور پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه، او له هغې وروسته تاسو بیا په کوم دغه معنی تاسو اوس موجوده دغه سره کار کوئ؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم.
ښه،
او نور خو زمون کار سیاست دی، دا نور خاص یو وخت تیرو ټایم پاسې دی. کله یو ځای کې لاس واچو، کله بل ځای کې واچو، نور خو دا کانی کار دی. کوی که څه هم ډېر مونه دی کړی، دومره وستوان به مونه وي، کمزوري خلک یو او خپلې هلې ځلې کوو.
څنګه تاسو ویلې تاسو یو خپلم یو اکیډمی چلوئ د انګریزي د ژبې، نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رااله؟
دا چې دی د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالاتو ته تاسو ځیر شئ، تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې، ځکه چې تاسو ژورنالیسټان یو بیا د یوې ډېرې غټې ادارې سره کار کوئ. دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده.
ښه،
د شلو کالو نه چې په مونږ باندې کوم جنگ وتپلو، دې جنگ صرف مونږ ونه وجلو، زمونږ په دې صوبه کې د نقل چې کوم مرض و دی دومره خپور کړلو چې نن په ټوله پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري. دلته د خلکو د سټوډنټانو دپاره چې دوی د خپل د راتلونکي دپاره هېڅ په نظر کې نه لري. زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو دپاره د ښه روزګار دپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هېوادونو ته لاړ شئ، نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو، ځکه چې اروپا ته ځي، دې ملکونو ته ځي، نو ستا دپاره د انګریزۍ ضرورت دی. هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی.
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د خل په ځوانانو کې اگر دا غشتا اغه پوها چې څنګه تاسو ویلی چې د لوړو زده کړو سره اهمیت دی او د ژبې او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګریزي د ژبې چې نړیواله ژبه ده او پارځي کې لکه دا ژبه زده وی ستانو ډیر زینو کې تا ته ګټه رسي، نو ځوانانو کې اغه فکر او اغه دا غشتا بوس کنه؟
فکر خو ډیر جاتي د دې د اغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ټرند دی.
ها،
ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي، خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی. چېرته به په بڼي چاودنه کې ولوزو، چېرته به بېګنا ترور شو نو ډیر زیات خلک روان دي. بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زمونږ سکولونه زمونږ ښوونځي او پوهنتونونه ډېر زیات کمزوري کړل شوي دي. کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي. هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو، خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خوارۍ کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هیوادونو ته.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې یو اصطلاح استعمالیږي برین ډرین، لکه چې دا کم باصلاحیته کم ځوانان چې دي، نو دا چې نورو هیوادونو ته ځي، نو دا خو خپل هیواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي؟ دا
ستاسو خبره سمه ده. هغه د هغو هیوادونو دپاره چې هغه سوله ولري، امنیت ولري، یو نظام ولري، د هغو هیوادونو دپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد دی چې برین ډرین کیږي؟ زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي. ګلایاس خوندي دی، پامیر ساحل خوندي دی، بهر ناستې د دې کامو د وطن دپاره کار کوي. دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي، زه به انجینیر چرته اکاموډیټ کوم، چرته بیا ځایوم، زما اوبه قبضه دي، زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم. که په بهرو هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي، انساني ټولنه بدلیږي، نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي. کله اړتیا شوله هغه راتلی شي، هم د خپل وطن ته اوږه ورکولی شي.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان ملمه دی. نوموړي سره به خبرې تر جاري ساتو، خو اوس یو شند مالو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، کله موږ د موجوده حالاتو ته وګورو، د پاکستان څنګه تاسو د دمین مخکې خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاستیاتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کاله خوونه کړې ده. په پاکستان کې که موږ ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو؟
د پاکستان سیاست او د تیرو پنځاویا کالو نه، بیا خاص کر د ایوبی مارشالانو وروسته، دلته سیاست نه دی، دلته جنرال شاهی ده. جرنیلان کله یو مورا راوړاندې کی، کله بل مورا راوړاندې کی، د ټولو د بوټو د زمانې نه راواخله. چې ایوب خان د یې راوړاندې کو، بیا نو شریف راځي چې هر یو په اقتدار کې کینه وی هغه وایي چې مونږ د فوج سره په یو پانا یو، وی آر آن د سیم پیج. دلته سیاست نه، دلته هر څه غرق شول. په دې ملک کې نه سیاست شته دی، نه ټولنیز ژوند پاتې شو، نه اقتصاد پاتې شو، نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک بیخي ناپورسان حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلی دی، اقتصاد هر څه سر خوړلی دی، بس احمد کول پکار دی. خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پیښې دي. پښتانه وجل کیږي. د نورو قومونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی، سیاست خراب دی، خو په آرام خودي پښتانه دلته وجل کیږي، ترټل کیږي، ورکیږي. نو مونږ ته ډېرې درنې را پیښې دي، او د دې دپاره به کار کوو دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کان د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب دا خو یو استاد یو وړاندیز دی او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړي دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو. کلک څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشاءالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوند باندې د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي. حتمی فستاندر شوی د کابینه منځوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې باندې خبره کړی دا. کله تاریخي تناظر کې وګورو په پاکستان کې د دین مخ کې هم په سیاسي ګوندونو باندې داغي په فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی وو. کومنګ د فوزی امیر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لاغې روستو د یو سلسله کړي روانه ده. دا که تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وایي چې په کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو باندې داسې بندیزونه اعلان شي او هغه تر فشار لاندې وو.
داسې دی ویلای سم ته خبره وکړله چې په بوټو د جنا په خور باندې پابندي لګولې وه. زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند وه نېشنل عوامي پارټي په هغه باندې هم پابندي ولګولې شوله. اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودی لگئی. مثال دا سغه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي. اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې زکوم حالت ګوره په پاکستان کې نن شل پنځه ویشت کاله وړاندې ولایاس خان په پاکستان کې فوج یوه داسې اداره وه چې هغه ته به بلوچ او پښتنو ځای په ځای سندي کوم پرستان او کله کله بدرد ورته وویلل. نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټوله تکیه په پنجاب وه تر اوسه نن د پنجاب نه دننه د فوج خلاف اوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي. زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی د دوی کردار بربند شوی دی. زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته
ڈاکٹر صاحب دی کی فوج سنگتا سے خبر او کړل اساس نظر دی خو حکومت دا پریکړه کړی دا
حکومت تاسو ته معلوم دی ما ته معلوم دی جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټینګ وزیر اعظم په خپل خلوای چې زه 15 کاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم. د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیس پارټۍ دی چې د تاجی برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې موږ نوکران یو دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما 15 کاله مزدوري کړې ده. نو داسې حکومت اولس د پخوا زمانه نه ده. ټولنیزې رسنۍ راغلي دي هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي. بیا د پی ټی آی بدبختانو دومره تیزه ټولنیزې رسنۍ شبکې دومره تیزې دي چې د سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي. دا د حکومت کیسه نه ده. د حکومت په شا چې کوم سټیرینګ چا نیولی دی شادو خاصې غې کې ناسته ده خوشحالېږي چې زه ټرک چلومه.
ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله نو په هغه وخت کې خبرګون نسو او هغه څه نتیجې ورکړې. آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغه ته بیک فایر شو او کنه هغه نور قوي شو؟
دا چې په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو هغه زمانه کې زه سوین چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی نه وو. هغه کې ته غدار شولې تا به بیا ټولو د غدارۍ نه صفا کولو. ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو غدار مړ شولو. خو اوس هغه زمانه نه ده. په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل نو د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو. فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو ډېر سپیشلی وو په خلکو نازی پہ کولو. اوس هغه زمانہ تیرا شوې ده. په هغه زمانہ کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وه. هغه سره چې څه وشول داغه ایس لس دو لس کالا ایوب خان پزور باندې بادشاہی وکړلا، هیڅ څوک نه راووتل، نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه، ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانه کې څومره خلکو به پېژندله. او داسې هم که په نه باندې چې پابندي ولګېدله، نیب دړې وړې شولو، ټول کامونه سره بیل شول. یعنی سندیانو ځانته پاټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پاټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پاټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوویشتمه پېړۍ کې په 2024-25 کې تا دوی دا
څنګه تاسو ویلې چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوري قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلې چې اوس هغه زمانه نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دا هغه په چټکتیا مانی سیکنډونو مانی خلک خبریږي او غیمانی غبرګون هم ښایي، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات نه دي چې څنګه پخواو او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوري چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم دا د جمهوري قوتونو یو امتحان نه دی چې څنګه پخواو؟
بېشي امتحان دی، خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوري قوتونه فکری طور او ذهني طور تیار دي. پرون د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو، که څه هم ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن دې ایمل ولی خان رسېدلی دی چې دا د پی ټی آی سره څه کېږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی، هغه یې نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړه، ته د یهودی ایجنټ پورې فتوا ولګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولګي. نو که دا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یو چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مرۍ ورباندې پرې کېږي تر ننه پورې، نن یې عمران خان په سر اخیستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنی چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغې به دې ته زړهخه کې یا دې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بین کې، ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولېږي په یو مرکز باندې، ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کېږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کېږي.
خو ډاکټر صاحب، تاسو دا خبر خو کړ چې ټول به رایو ځای کېږي، دوی مخکې هم رایو ځای شوي وو، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په دغه ته ننوځي چې کله د جمهوري ادارو د پیاوړتیا خبرې کوي. په پاکستان کې وګورو څنګه تاسو په هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبره وکړله چې د پاکستان 15 یا 16 کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا هغه ډېر مضبوطه ده او نورې جمهوري ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړي کېدو ته پرېنښودل شوي یا شوینه، نو دیتا څنګه ګوري؟
داسې دی ګلایا، زه د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی 15 کال، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه وروسته باید سره بیل کو.
ها صحیح ده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو په هغه کې ما درته وی چې زه د سین د حالاتو نه وم خبر، حتی زه د پېښور د حالاتو نه وم خبر، زه د چرسدی نه نه وم خبر، زه د ګلستان نه نه وم خبر، زه د کویټ نه نه وم خبر. اوسنی حالت هغه نه دی، ما درته وی چې کمیونیکیشن د رسنۍ دومره قوي شوي دي، دومره زورور شوي دي. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډېر غټ ملي اتل وو، په جنازه کې به څومره خلک شامل شوي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شوي وو یا به خپه شوي وو. ابل ورځ د ګیلمن کیسه ستاسو په وړاندې، نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي، واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور هغه حالت کې نه دی چې دا ویا په لسیزه کې و، د شپېته په لسیزه کې و، د اتیا په لسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی.
بالکل
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی. پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وي که دا اوس چې دی. نو د دوی سره آپشن نشته دی که دې سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي، دوی به یو بل ته لاس ورکوي، تیر به هیروي. که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي، دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته. پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي، نو داسې به د پاکستان مستقبل وي.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب مېلمه دي. نوموړو سره خبرې تر جاري ساتو او ډېر تفصیل خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلي او دا غي بیا نتایج سو. یو ورشن د مالو د امیر سو بیا حاضرېږو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمی وروسته ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، د دمی نه مخکې تاسو خبره وکړله، ډېر تفصیلا خبره مو وکړله چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخ ته ځي. راتلونکي څنګه ګوري تاسو؟ خو دا وویلي چې اوس هغه شپېتمه لسیزه نه ده، نه اویایمه ده، نه اتیایمه ده، نه نویمه لسیزه ده، اوس حالات ډېر بدل دي. نو په دې حالاتو کې که د ولس که موږ ګورو هغه هم هغه رنګ اوس پاتې نه دی. هغه رنګ که موږ ګورو په انتخاباتو کې موږ وکتل، د هغې وروسته موږ وکتل، غبرګون نه هغه رنګ نه دی. ولې لکه د ولس چې کوم د کمنګ داغي د ولس یو دغه خبره کو، فکر خبره کو، یا د راپاسېدو خبره کو، موږ خو سید په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو موږ تخکاری، خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنګ نظر احتجاج یا هغه رنګ پرګون مخې ته که د سیاسي ګوندونو د لوري وي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه؟
دا څه دی ولایا؟ زما خیال دا دی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت لپاره خاموشي راځي، بیا طوفان راځي. دا اوس چې کوم صف بندۍ کېږي په پاکستان کې، د سیاسي پارټو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي، دا به رنګ راوړي، دا به په مخ ځي. ولس دومره بیزاره شوی دی، دومره نهیلی شوی دی، ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې اوس سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري، یا به څه وکړي؟ که چېرته دې سیاسي ګوندونو ولس ته باور ورکړلو، دا غټ سوال دی. دوی کولی شي نشي کولی؟ دا ولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیانې وکړي، ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی. په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي، د ده د رزق چاره نه کیږي. دا خلک، دا ولسونه هره قرباني ته تیار دي. او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده، سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي، دا څنګه په کار اچوي، دا به کتل کیږي. خو زما باور دی، زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی. که چا نه وي زده کړی هغه به ورکیږي، ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده. هغه نور دې ته صبر نه شي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی، ستا 60 کاله کړی دی، تا 150 کاله کړی دی، ځکه د خلک د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دي. نو زه پر امید یم چې یو سبا کیږي ان شاء الله امید ده چې د اولس په خیر به کیږي.
ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شی به هم دی تاسې غږ ټول زینو کې اوردل کیږي، نو د بحث کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو ستاسو به څه پیغام وي او په ځانګړې توګه په اوسني حالاتو کې؟
زما پیغام دا دی، زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیره زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي، خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی، د ځوانانو زما هیله ده چې ورونو خپل ځان وپیژني، خپل تاریخ وپیژني، خپل قام وپیژني، خپل جغرافیا وپیژني، او سیاسی مشران دی ټول زندگی زموږ د پاره خو کام زندہ باد وی، بیا به هر وګړی زندہ باد وی، خپل مشرانو باندې خپل ملګرو باندې غږ وکړي، پیداری وکړي. دا وخت د بدلون وخت دی، دا وخت د یو نوی سباوون د ټاکلو وخت دی. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر قومی عدالت را غوښتی دی، خو زه خو چې کوم څه ګڼم دا به جرګه وي. په کار دادی چې د دې دپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي، په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن غږ وکړي، یو شور جوړ کړي، ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري. که د اولس خوښه دا وي چې پښتانه سره راټول شي، یو پریکړه وکړي، نو دا یو وخت دی. ځوانانو ملا وتړي، سوشل میډیا د لارې، د تقریر د لارې، د لیک د لارې، په ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي، په هغو باندې زور راوړئ چې راټول شي، دې کام د راتلونکي دپاره د دې مرګونو ته د پای ټکی کېږدي او د یو روښانه مستقبل څرک پیدا کړو.
ګل مرجان صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو، او
مننه چې مونږ یاد کړلو.
د مشال لیدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو پوه ډاکټر ګل مرجان خبري واوريدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري خپل قربا ګل یاست اجازه ورکړي. په لوی علامه سپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال مرکه تاسو واوریدل. اوس درته بل خبرونه سندری جادوګری لرو. سندری جادوګری خبرونه کې د هنګو پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او د هنر او د هغه خبرې او ځینې سندری اوري. دا خبرونه هن باچا جوړه کړې ده.
ستړي مشهي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونه په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی درزی یا خیاط وو، خو له موسیقۍ سره شوق ترې سندرغاړي جوړ کړ. د له شاوخوا دیرش کلونو راهیسه سندرې وایي، غزلونه، نظمونه او هم یې ولسی سندرې ویلې دي. د خبرونې په پیل کې یې د غزل اورو. ماسٹر رحیم گل پغ مو غزل واورید. دیوائی پلانے ٹاٹو بے تیرا دے ہو دے پہنگو کے زیگی دلے او حمل تا لوی شوے دے. ادب خبر د خپل کورنۍ اولنې کسته چې د موسیقي میدان ته راوتلې ده. تر د ورستا ورونو او نورو نږدې خپلوان وی هم د هنر خپل کړ. رحیم گل زیاتوی پلاری د بجلو ټیکنیشن او خود موسیقي د بیلا بیلو آلاتو په رغولو هم پوهیده.
د تیرا سره زمين سجاره ده. نه تیرا کې د مشتو قوم مرتوي همون لک خپل پیدایش کم ده. د په هنګو کې شوه ده 15-20 سال نه تر د په کوهات کې پاتې کېږه ما کنه. او نو په کورینه کې هو لک فنکار یا فن چانو کړه. زما والد سے مستریو او هغه به د هارمونیم وغیرہ کم میوزیکل کم سامان دے گا نا دا دین جو قسم بے مستریو ماسٹر اسلام بن نو میو بے سر آغا نورم دا بیٹریشن دا غم مستریو خو دا شین آغی یاد کرے ہو بس آغی نبی آغا مشہور شده زیاد تر باب باغی جوڑا ہو دا بینڈ والا چکم آغا باجی چکمی آغا دا ڈانڈی ڈانڈی ہوتی گا نا دا غا ہر قسم دا غا آغا بلکل دا دی شیدر بہترین ٹکنیشن ہو آغا فن پا مو پرنے کے چاہ ندے کڑے او دا وړم به زلو چې زرا له منو مانه پس خو دې دې زما چکم خپل صداران خپل ورونه می چکم یا ټول اوس دې فن سره لګیا دي کوي دا شوګي او تراخ دې سترګې سزا وی او کنا مال خو نرازي
ماستر رحیم ګل وای کوارټ او هنګوت په چکل لپی خبره نومیالی سندرغاړي د پروګرام لپاره ورغلل نو د ته به هم پکې دی وی نیمه سندري ویلو موقع ورکول کیدا په همداسې یو محفل کې د ریډیو پاکستان یو پروډوسر دی واورید او ورڅخه په 1993 مزيدي سکي په خبر څنګه کې لومړی سندره ثبت کړه د رحیم ګل په وینا چې ورسته ورته د پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه ته هم د تګ زمينه برابر شو او هلته هم سندري ویل پیل کړل
تقریبا دا ټول دا غسر 30 سال میں کیږي ما بڑا کپڑے گنڈل ٹھیلر ہوما دا گاڑی گانے چکنے دا خیال لالا دے دے تو اللہ صاحب اور گلنار بیگم دا گانے دل زیات شوق سره ور دی او چن دا فور مڈر شوق سره گاڑی چ سن دا دا سی میں کلا کلا دا سی چرتا پروگرام بو نو زب ورتلا ما دا سی پروگرام نو بوئی دا سٹیج نو زب ورغلا ما دا سی مرګرو براتا وی چیرے یونی گانا پکی تو کا شوقی گانا بنو کا نو بیا یو ورځ دا لیک زدا لیک سے دا یو پروگرام کیو د تک هټ کې پروگرام نو رت چې سبو دا غیر زی وادو ال تک دام ناستو بیا ما یو غنه په سټیج باندې وکنو دا تقریبا ترن می چورن می خبره ده د سټیج نه دا کوشو منځه را وغوښتم ما تې ته کم زې سکار کې اوس دا غیر فن کې مې نه زو خدا سي کلر یم او بس دا می شوک یا سي کلا کلا دا سي وای ما غنه نو زې ریو ته دا وغوښتم دا سي اوس د شپږو میاشتو پاس ورغلم دلته ماشاءالله غې ټایم ډېر ښه استادانو بختیار استاد رباب دی غو الله دی بخي هغه کمپوز کو د مبارک استاد کرنتی بختیار استاد انور شال الله دا ټول خو چې کوم قدمونه ون کلاس موزیشن دی دا ټول هلته موجود دی. نو بیا ما هلته کې درې څلور غانې مې ریکارډ کړي پېښور ریډیو کې. اغه شوق لږ مضبوط شو هغه ټیم شوکت سیب دی الله وبخي هغه په ټی وی کې پروډیوسر وو. بیا هغه نه اډیشن واغستو هلته هم بیا نو بیا غانو ویلا ډېر کافي پروګرامونه مې سره وکړل.
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اورو. نو موږ وايي پاکستان رادیو او ټلویزیون ته ترته ګرستا لهنګونه په خبر ته کډه شو هلته ځان ته یو استاد ونیو خو زه ته ویته د موسیقۍ زیات از دکړې په کوارټ کې لیوا استاد کړي. رحیم ګل زیاتوی اوس مهال یې ورونه هم د موسیقۍ میدان ته راوتلی او د کوارټ په تیرا بازار کې خپل ډیرې لري.
دا که هم کې پټې چلې منوال ته هو موسیقي د څه پورا دغه نو لکه ما هو نو نو بیا زه به کېدار علامه د بغیره تا رتګره تر علامه نو ته می ځان ته کمره ونه ولا په بغیره کې او هغه ټیم ټول پنځان بلته نو بیا ما مسئول دې هدر تم شکر اور کده شکر یو خپل دستوري خپل لغې کنه پورا ټول پکې راغلی و دا گلزار عالم سے بہت احمد گل رقم استاذان ٹول میرا خیر آگا مستر سر ہما دکنی بیا گا انسو ابھی ٹائم نہ ہو کہ سب انہیں جڑے گا نا بل آٹ کی میاں سے دوں گے آڑے استاد سڑے والا دوں گا او زیاته دکنا چکما لکه دا خو در یاد دی دا خو موږ چکما اوس ته کړي دا ډیر کم را او دا خو په نشته حساب دی دا خو در یاد دی دا خو د دې خو هیڅ دغه نشته خو هغه نه بیا دومره د کڼو کړه چیرې سور سنگت تال وغیرہ کنه وادي سم وادي او یو د موسیقي هغه رسوي قدم ته بس برابر شو. یو روح مې دبل نواز دی هغه خو دبل مغه گئی او ابل رو مې هارمونیم غول خو هغه موس غانه کوي هغه بس لګیا دی بس خپل اوس بس منیلا داسې شوې ده چې مخکې خو مونږ داسې یو شوقی دغه کول نو اوس هغه بس یو کاروبار نه جوړ شوی دی. دلته کې یو بازار دی لکه مخکې څنګه پخوانی په ډبګیری بازار و کنه دلته تیرا بازار ور کوهاک دی لکه دا کلونو نه دغه بازار دی د فنکارانو نو هلته بس بیا چې ځان ته خپلې خپلې ډیری دي هغوی کې ناست دي. دلته خو زمونږ لکه د کوهاک خو احمد سحر دی ګل نواز استاد دی او هغې نه دوا قبل جان اور صاحب دے وقت عربی ہوا کا خوتلے دے گا سب مکرشے دے چتا دس نو دا نجی دا غکی ما لکان نزا لکان را ہوتی دی خو ما تا اس نمونہ نرازی خاندہ کبھی پمینا مینا ودا سرسان مرمنے ودے وشتما ودا سرسان مرمنے ودے وشتما
ماستر رحیم ګل په غږ مو د یو بل سندره واوري دا دیوای د کوټ او شاوخوا سیمو سندرغاړي د خپل استعداد مطابق ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. رحیم ګل په یوه وخت کې په تیر وخت پسې ارمان کوي چې په خبرې د موسیقي خوندور محفلونه به کېدل. د ځاتوی د خلکو د اقتصادي مشکلاتو لوجې د هنرمندانو پروګرامونه کم شوي او کوي هم نو ګټه وټه دومره نوي چې غوي پرې د ژوند ضرورتونه پوره کړی شي.
استادان خو لکه خپل حد پورې بس هر سړی استاد دی لکه کنه زده کړی دی نو داسې لکه ګلنواز دی هغه هم لکه دلته شاګردان شته دي هغه کې هغه هم راځي خپل شاګردانو ته هغه ورکوي که نه او داسې خو ماته خو خلک کوي خو زه دا هغه نشم کولی ما ورته وی چېرې زه خو مونږ ته خپل هم داسې څه نه راځي خو ما یار دا بوج زه نشم اخیستی په دغه باندې نو داسې شته دي بس لکه آسان کار نه دی دا خو ډېر مشکل کار دی خو بهرحال بس هر سړي چې څومره زده کړی دی نو بل ته هغه هماغه به ښیي چې کوم هغې ته زده دی نه هغه شی پروګرامونه شته او نه هغه شی لکه خون مزید شته لکه نن تقریبا 15-20 سال مخکې کم ماحول و بل دا دی مثال په دې دور کې که ته چا ته یو 25-30,000 روپۍ یاد دی کښې نو هغه وایي چې او دا خو یې ډېرې زیاتې پیسې وښیلې نو الن کې 25-30,000 روپۍ خو هېڅ شی نه دی هغې کښې خرچې شي شپږو کسان موزیشن شي تا سره ساؤنډ سیسټم شي ګاډی شي دغه شي نو هغه هېڅ نه جوړېږي خو بهرحال دا خلک مجبور دي بس که هغه لږې که ډېرې ولې چې هغو باندې ډېرو خرچې پرې راځي نور د کور خرچې وي ترونه په کرایي وي او داسې درد بیماري شي که نه غم خدي شي نو څوک بس ګوري چې په کومه طریقه بس هغې ورسره جوړه خوري نو خو خوند هغه شی نشته ټول فنکاران عجزان جاړي چا باندې د ډېرو کرایانې دغه شوي دي که نه جمع شوي دي او بس الله ته به سوال کوو چې الله دې ټولو ته آسانه کړي پاک پروردګار خو مشکلات شته دي
مسلر رحیم ګل وایي د کرمې او شاوخوا سیمو خلک په مخصوصو راګونو کې خپلې وطني سندرې اورېدل زیات خوښوي خو نوموړی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د سیمې د ځینو کلو اوسېدونکو له هنرمندانو غوښتي چې هلته دې موسیقۍ ته نه ورځي د ده په خبره هنرمندان د خپل امنیت له پلوه او له دې امله هم چې هسې نه د افغانستان په څېر په پښتونخوا کې هم پر موسیقۍ بندیز ولګي اندېښمن دي
بیا د بنګش خلک او بیا د کورمې علاقه دا خلک پکې زیات دي که نه نو دوی زیات ګر موسیقي چې کومه ده پهاړي نو دا لکه د پهاړي دغه ده راګ دی نو زیات تر دې د خپل د وطن چې کوم دی دې سره بیا نورې د غم دي سندرې دي بیا غاړې ورته وایي دې سره غاړې دي په دې پاړۍ کې او ضلع کې که نه ضلعم ورته ویلی شي کې سوریم ورته ویلی شي نو هغې دغه کې زیات کار زمونږ دا خلک چې کوم دي دې رګونو کې دا خپلې دا کلیوالي ګانې چې کومې دي سروکې ورته وایي مصرعیزې نو هغه زیاتې واوري خوند ورته ورکوي ډېر زیات دغه کوم چې دیهاتو سیمې دي که نه نو هلته نه د فنکاران داسې په ډډه زړه ځي او هلته نه داسې شکایت یې راځي چې یاره دلته کې دا موسیقي نه کول غواړو دا حرامه ده که نه دا اندېښنه شته او دا بوی مونږ ته راځي چېره کېدای شي چې دا کیسه دلته زمونږ په دا خیبر پښتونخوا ته لکه کیسه را ورسي چېره په موسیقۍ باندې بندي ولګي ولی چې دا اطرافو کې اوس هم داسې څوک نه شي تللی هلته کې باقاعده اعلانونه کړي دي تنظیمونه یې جوړ کړي دي لکه خپلو علاقو چېره دلته موسیقي پابندي ده او دلته فنکارانو ته مونږ وایو چې دلته دې مه راځي نو دې د دارسو پلین نشي داسې اطرافو ته لکه د کوهاټ سره کومې ټچ علاقه دي لکه هنګو بیا داسې تیرا علاقه ده که نه تیرا خو ډېره ستره علاقه ده بیا په دې کې نومونه دي که نه هغې سره بیا دا کرک علاقه ده د خټکو علاقه ده بیا داسې دره دمخیل علاقه ده نو دا ګیر چاپېره چې کوم دی نو په منځ کې کوهاټ دی که نه داسې بیا کورمې اړخ ته بېله بیا هغې کې هم کورمې کې هم بیا دیهات والا کېږي یو ټایم کې ښه شوي خو دا تقریبا داسې د دوه درې څلور کاله کېږي چې دا افاله غوندې داسې خوره شوې ده که نه نو اوس بیا حالات داسې پوره تذکار نه دي
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خپرونه چې پکې مو د هنګو د یوه پېژندلې سندرغاړي ماسټر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د ده خبرې واورېدې د خپرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ زه هارون باچا درنه اجازت غواړم په مخامخه
وزیرستان دا اورک زو پخورا ارفا تبینی دا پختون بائی دی دا با جوڑ دا اپری دو پخورا ولد بلچا پلم سن بائی گی دے پا ممند موسی بد وطن کے دا پختن او منس کی تڑن راولے جوڑ دی گاگا سے بدلت وطن کے دا من آگا سے جندن راولے رب زمان جنت جنت وطن کے دا سولا راولے
پگلت وطن کے دمین آگس جون دنراولے جوک دا آگس پگلت وطن کے دمین آگس جون دنراولے
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واٹس ایپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
بمتا رہتے